دا مشال رادیو دا دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمې بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې موضوع ګل ایاز او احمد شاه اعظمي هرکلی کاو. په دې خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. په اول خبرونه ویان احمد شاه اعظمي.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی. د بلوچستان صوبای حکومت اعلان کړی چې له ټولو جلاوطنو بلوچ مشرانو سره به د خبرو اترو لپاره پلاوی لیږي. د افغانستان په زابل ولایت کې د ملا اختر محمد منصور او منصور دادلا د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. او افغان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. د بلوچستان صوبای حکومت د جلاوطن خپلواکي غوښتونکي بلوچ مشر براهم داغ بوکچي د هغې خبري هرکلی کړی چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره امادګي ښولې. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ پرون په کوټه کې له پاکستاني رسنیو سره د خبرو پر وخت وویل چې دوی له ډېره وخته پر دې کار کوي چې جلاوطن بلوچ مشران خبرو اترو ته اماده کړي.
دا ډېر مثبته پریکړه ده. زموږ ایالتي حکومت، مرکزي حکومت او د پوځي رهبرۍ لخوا موږ بیا بیا ویلي چې موږ سوله ییز بلوچستان غواړو. موږ په دې نظر یو چې د بلوچستان مسایل سیاسي مسایل دي، باید له سیاسي لارې د خبرو اترو په وسیله حل ورته ولټول سي. د نوابزاده ابراهم داغ بوکچي دغه اعلان موږ ډېر مثبت اعلان ګڼو.
نوموړي زیاته کړې چې د ابراهم داغ بوکچي په ګډون به له نورو جلاوطن بلوچ مشرانو سره هم د خبرو اترو لپاره یو جرګه ور وبلي او بیا به یو پلاوی هم ور ولیږي چې د بلوچ، پښتنو او هزاره قوم سیاسي او قبایلي مشران به پکې شامل وي. ابراهم داغ بوکچي تر دې مخکې ټینګار کاوه چې د بلوچستان له خپلواکۍ پرته پر بله هیڅ موضوع مذاکرات نه کوي، خو نوموړي پر خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې که د ګوند ملګري او بلوچ اکثریت دا ومني چې له پاکستاني چارواکو سره باید خبرې وسي، نو خپلې غوښتنې به ورته وړاندې کړي. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو پر مرکزی حکومت نیوکې کړي او ویلي دي چې له دوی سره د غچ تګلاره پر مخ وړي. د دې ګوند مرستیالي مشر شیرین رحمان او د اطلاعاتو پخواني وزیر قمر زمان کایره پرون په اسلام آباد کې بخبري غونډه وویل چې د ګوند غړي یې نه په اداري فساد کې ککړ دي او نه یې هم کله د ترهګرو مرسته کړې ده. خبري غونډه تر هغه وروسته وسوه کله چې یو پاکستاني عدالت د دغه هیواد د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني او د ده د حکومت د یو مشر وزیر مختوم امین فهیم د نیولو حکم صادر کړ. دوی دواړه د خپل واک په دوره کې د میلیونونو ډالرو رشوت په اخیستو تورن شوي دي. بلخوا پرون د پاکستان د پیټرولیم پخوانی وزیر اسیم حسین د اداري فساد یو بلې مقدمې په خاطر عدالت ته حاضر شو چې بیا وروسته په دې تور د درو میاشتو لپاره رینجرز ته وسپارل شو چې ګواکي د ترهګرو مالی ملاتړ کړی دی. دوی درې واړه د پاکستان پیپلز ګوند غړي دي. د افغانستان په زابل ولایت کې د خاکي افغان ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور دادالله د پلویان ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. د سیمې د اوسېدونکو په وینا ملا اختر محمد منصور شاوخوا 600 تنه د ملا منصور دادالله د پلویانو پر ضد د جګړې لپاره دې ولسوالۍ ته استولي دي. د سیمې یو اوسېدونکي عبدالله په دې اړه د ټلیفون له لارې پرون مشال راډیو ته وویل
منصور دادالله د ډېره وخته چې راغلی دی چې میشته و ورسره ملګري و. اوس اختر محمد منصور اندازه 15-16 موټرسایکل هم سره ویشتلی دي، ډېر موټر دي، اندازه د لسو 15 ولایتو طالبان را ویشتلي دي. دغه علاقه مکمله اشغال کړې ده، مسلمانان یې په ډوډۍ پرې نه رسېږي. دلته په سنګرو کې سره ناست یو، موږ د تېښتې او د هجرت لار نه لرو.
راپورونه وایي چې ملا اختر محمد منصور غواړي چې په یوه فرمان یا فتوا د هغو کسانو پر ضد جهاد اعلان کړي چې له ده سره بیعت نه کوي. بلخوا د طالبان د پخواني مشر ملا محمد عمر ورور ملا عبدالمنان ملا منصور ته خبرداری ورکړي چې که دا ډول فتوا یې خپره کړه نو د طالبانو ترمنځ به د وینو سیل وبهیږي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وایي چې د دغه وزارت مرسیال د عملیات د څارنې لپاره په خپله هلمند ته تللی دي. له بلې خوا د هلمند والي ویان عمر ځواک تېره شپه مشال راډیو ته وویل چې د وسلوالو په ضد هوایي او ځمکني عملیات دوام لري.
همدا ګړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګ زمینی قوتونه په موسی کلا ولسوالۍ کې په عملیاتو باندې بوخت دي. ډېری هغه ساحې چې قبنشینی شوي وي هغه تصفیه شوي دي. یو څه د محدودې ساحې پاتې دي چې حالت به تصفیه کړي انشاءالله.
موسی کلا ولسوالۍ د تیر چهارشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو له څو ورځو محاصرې وروسته ونیوله. د وروستیو راپورونو له مخې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو او د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره ناټو او امریکایي ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ پیل کړی دی. خبرونه له مشال راډیو څخه اوري. امریکا پر ازبکستان ژغ کړی چې اسلامي دولت وسوالې ډلې په ضد په جنګیدونکو ائتلاف کې ګډون وکړي. د منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال جنرال روزنبلوم پرون تاشقند ته د یو سفر پر مهال وویل چې ازبکستان ته هم بلنه ورکړې او ورڅخه یې غوښتي چې څنګه ورته مناسب وي هماغسې همکاري دې وکړي. نوموړي زیاته کړې چې اسلامي دولت په ضد د جګړې معنا یوازې په پوځي برخه کې همکاري نه ده، بلکې د استخباراتو راغونډول او د دې ډلې د مالي سرچینو د مخنیوي هڅې کول دي. ازبکستان یو 1.5 میلیونه آبادي لرونکي مسلمان هیواد دی چې په افغانستان کې د طالبانو د تحریک په ضد جګړه کې د ناټو مهم ائتلاف پاتې شوی دی. سربیا مقدونیا له اروپایي اتحادیې غوښتي چې اروپا ته د کډوالو د سیل په وړاندې یو عملي پلان جوړ کړي. د سربیا د بهرنیو چارو وزیر اویچا داچچ پرون په ویانا کې د کډوالو په اړه د اروپایي اتحادیې او بالکان هیوادونو یوې غونډې د خبرو پر مهال اروپایي اتحادیه مخاطبه کړه او پوښتنه ورڅخه وکړه چې سربیا مقدونیا ته د پناه غوښتونکو د مخنیوي او کنټرول لپاره څه وخت پلان جوړوي. تاسو مشته وایست چې سربیا د کډوالو لپاره د عمل پلان رامخ کړي، باید لومړی تاسو د عمل پلان راوړاندې کړي. د مقدونیا د بهرنیو چارو وزیر نیکولا پاپوس کې بیا وویل تر څو چې دې مسلې ته اروپایي ځواب نه وي موندل شوی، هیڅوک باید په دې وهم کې ونه اوسي چې دا مسله به حل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د آسټریا پولیس خبر ورکړ چې د هنګري هیواد له پولیس سره په یوې ولاړې لارۍ کې له 40 څخه تر 50 پورې د کډوالو مړي موندل شوي دي چې 4 ورځې وړاندې له مړه شوي وه. په جولای کې د منځنۍ ختیځ او افریقا له کړکېچ ځپلو هیوادونو څخه د اروپایي اتحادیې پولو ته د رارسېدونکو کډوالو شمیر 1,05,000 کسانو ته ورسېدی چې بې ساري دی. بلخوا د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل غونډې ته ویلي چې په یوې لارۍ کې تر 40 زیاتو کډوالو د مړو موندنه د اروپایي اتحادیې لپاره یو خبرداری دی چې باید د کډوالو بحران قابو کړي. نوموړي زیاته کړه چې باید اروپایي اتحادیه ژر تر ژره په یووالي او مشغی سره دا ستونزه هواره کړي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه او ستاسو پام د موسم د حال او د کرنسۍ د نرخونو پر لور راګرځوم چې رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپیو خرڅل کیږي او په 1.50 روپیو خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.63 روپیو او په 1.63 روپیو یو یورو په 1.95 روپیو او په 1.48 روپیو یو ریال په 1.25 روپیو اخیستل کیږي او په 1.90 روپیو خرڅول کیږي. یو درهم په 1.8 روپیو او په 1.80 روپیو یو افغانۍ په 1.02 روپیو او په 1.03 روپیو او په 1 پاکستانی روپیه 2.68 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپیه 2.88 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور، بنو او کوئټه کې وریځې وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او کم نه کم 3.5، بنو کې 9.5 او 6.5 او په کوئټه کې 5.5 او 4.5 وي.
درنو اوریدونکو خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې احمد شاه زمي وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په پاڼه مشال رادیو .com هم دراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. د بلوچستان وزیر اعلی خپلواکۍ غوښتونکي بلوڅ مشر برهمداغ بوکتی د امن مذاکراتو د خبرې هرکلی کړی او دای مثبت ګام ګرځولې. د پاکستان په پارلیمان کې مخالف پیپلز ګوند پر حکومت تور پورې کړی چې د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان د سیاستوالانو پر ضد استعمالوي.
جب اس ملک کے ادارے طالبان کو انتہا پسندوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ملک پہ دہشت گردی کے الزام لگائے.
په کورم کې د شری ناروغي پر ضد 12 ورځنی کمپاین دوام لري. په پیښور کې د ځنګلي حیاتو خوندي ساتلو لپاره د پوهاوی مهم شروع کړل شوی دی.
په مختلف فورم باندې موږ خبرې کوو، ماشومانو سره کوو، بزرګانو سره کوو، ریلیجیس زموږ کم لیډر دی سره خبرې کوو چې دا خبرې په خپل لغه کې راولي. خو زموږ د خلکو یو عادت جوړ شوی دی په لاره کې کارغو وینم به ګټه راولي او بې ولي
شننې او تبصرې هم درخبرو له مشال راډیو سره. درنو اوردونکو تاسو د مشال راډیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږی. ساسي پام د دې خبرونه لومړی رپورت په لور راګرځوم. د بلوچستان صوبایي حکومت د جلاوطن خپلواکۍ غوښتونکو بلوچ مشر برهمداغ بوکتی د هغه خبري هرکلی کړي چې نوموړي له پاکستانی چارواکو سره د مذاکراتو لپاره آمادګي ښودلې. برهمداغ بوکتی تر دې مخکې ټینګار کاوه چې د بلوچستان له خپلواکۍ پرته پر بل هیڅ موضوع مذاکرات نه کوي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې نه د مشال راډیو خبریال بارکوال میاخیل راکوي.
د بلوچستان حکومت د برهمداغ بوکچي د دې اعلان هرکلی وکړ او د هغه په شمول یې له ټولو جلاوطن بلوڅ مشرانو سره د خبرو اترو لپاره د یوه پلاوي د لیږلو ژمنه وکړه. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر ملک بلوڅ د چهارشنبې په ورځ له پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې دا یو مهم پرمختګ وباله چې یو خپلواکي غوښتونکی بلوڅ مشر له حکومت سره مذاکراتو ته آماده سو.
دا ډېر مثبته
پرېکړه ده. زموږ ایالتي حکومت، مرکزي حکومت او د پوځي رهبرۍ لخوا موږ بیا بیا ویلي چې موږ سوله ییز بلوچستان غواړو. موږ په دې نظر یو چې د بلوچستان مسایل سیاسي مسایل دي، باید له سیاسي لارې د خبرو اترو په وسیله حل ورته ولټول سي. د نوابزاده برهمداغ بوکچي دغه اعلان موږ ډېر مثبت اعلان ګڼو. برهمداغ بوکچي په تېرو لسو کلونو کې له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو خبرونه تل رد کړي او ویلي دي چې دوی به له پاکستاني چارواکو سره پرته د بلوچستان له خپلواکۍ پر بله هیڅ موضوع خبرې اترې ونه کړي. خو په دې وروستۍ مرکه کې یې ویلي چې که یې د ګوند ملګري او د بلوڅو اکثریت دا ومني چې له پاکستاني چارواکو سره باید خبرې وسي، نو خپلې غوښتنې به ورته وړاندې کړي. د بلوچستان اعلی وزیر ملک بلوڅ وایي حکومت به ژر د پخواني قلات ریاست د مشر شهزاده میر سلیمان داود او برهمداغ بوکچي په شمول له جلاوطنه بلوڅ مشرانو سره د خبرو لپاره یوه جرګه راوبولي او وروسته به یو پلاوی دوی ته ورولېږي چې د بلوڅو، پښتنو او هزاره قوم سیاسي او قومي مشران به پکې شامل وي. ملک بلوڅ وایي د مرکزي حکومت لخوا د سوله ییز بلوچستان د پروګرام له مخې به د برهمداغ بوکچي په شمول د ټولو وسلوالو بلوڅانو لپاره چې مذاکراتو ته حاضر وي د بخښنې اعلان کیږي. موږ به له مرکزي حکومت سره دغه موضوع پر مخ بیایو او څومره ژر چې کېدای سي عملي بڼه به ورکوو. څوک چې مذاکراتو ته تیار دي موږ ور سره خبرې کوو. خدا چې هغوی څه غوښتنې لري، حکومت څه شرایط ورته ږدي، دا وروسته خبرې دي. زموږ هیله دا ده چې له هغوی سره کښېنو او د هغوی ملګري په دې ساس کړو چې نور بس دی، ډېره وینه توی سوه. نور د بلوچستان پرمختګ او سولې ته پام پکار دی. سره له دې چې د برهمداغ بوکچي په دې وروستۍ مرکه کې دا خبره څرګنده نه ده چې آیا هغه د بلوچستان له خپلواکۍ غوښتنې لاس پر سر سوی که څنګه، خو پاکستاني رسنیو د همدې مرکې په اساس خبرونه خپاره کړي چې برهمداغ بوکچي د خپلواک بلوچستان پر ځای له پاکستان سره د اوسېدو لپاره مذاکراتو ته آمادګي ښوولې ده. دې خبرې په ټولنیزو رسنیو کې هغه بلوڅ ملتپال او خپلواکۍ غوښتونکي بلوڅ په غوسه کړي چې ګواکې برهمداغ د بلوچستان له خپلواکۍ غوښتنې پر شا سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې لسګونو بلوڅو وسلوالو وسلې ایښې، حکومت ته تسلیم سوي او خپل عادي ژوند ته راګرځېدلې دي. بلې خوا ته په اکثرو بلوڅ میشتو سیمو کې د وسلوالو په خلاف د پلټنې عملیات هم دوام لري چې په نتیجه کې امنیتي سرتیرو او خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو دواړو غاړو ته وخت په وخت د مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړو ته تاسې غوږې درنو اوریدونکو، د افغانستان د زابل ولایت د خاک اغوان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیارې نیول شوی دی. رپورټونه وایي چې ملا اختر منصور غواړي چې په یو وی فتوی سره د هغو کسانو پر ضد جهاد اعلان کړي چې له ده سره بیعت نه کوي. بلخوا د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر رور ملا عبدالمنان ملا منصور ته خبرداري ورکړي چې که دا ډول فتوی خپره کړه نو د طالبانو ترمنځ به د وینو سیل وبهیږي. نور تفصیل د محمد صادق رښتینی په رپورټ کې.
د ملا عبدالمنان عمری په نوم یو کس چې ځان د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر رور معرفي کوي، د ازادي راډیو سره په تازه څرګندونو کې دا کړې چې ملا اختر محمد منصور غواړي په افغانستان کې هغه طالبان په زور له ځان سره ملګري کړي چې د ده مشرتوب نه مني. د نوموړي په وینا دوی داسې معلومات هم ترلاسه کړي چې ملا منصور د هغو کسانو پر ضد فتوا صادروي چې له دوی سره بیعت نه کوي. د ملا عبدالمنان په وینا د ملا منصور دغه کار به د طالبانو ترمنځ اختلافات نور هم زیات او د دوی ترمنځ به د جګړې احتمال رامنځته سي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اسلامي امارت تر ټولو لویه او اختلافي موضوع د افغانستان د اسلامي امارت منځګړو او جید علماء کرامو ته سپارل شوې ده، نو د دغو علماء کرامو د فیصلې څخه مخکې که چیرې داسې یک طرفه فتوا صادره سي، نو خدای مکړه دا فتوا به د ډېرې غټې فتنې او د اختلافاتو سبب جوړ سي.
د طالبانو د پخواني مشر رول ملا عبدالمنان دغه راز وویل چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور ټاکنه دوی ته د منلو وړ نه ده. د نوموړي په خبره د طالبانو لخوا دیني عالمانو ته واک ورکول سوی چې د طالبانو د راتلونکي مشر د ټاکلو لپاره فیصله وکړي. ملا عبدالمنان وویل چې ملا منصور باید د پکول د دیني عالمانو پریکړې ته غاړه کېږدي. په عین وخت کې د زابل د خاکی افغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د منصور دادالله او ملا اختر محمد منصور د کسانو ترمنځ د جګړې لپاره تیاری نیول شوی. د عبدالله په نوم د دې ولسوالۍ اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې د ملا اختر منصور لخوا شاوخوا 1400 نفره د منصور دادالله په مخالفت دغه ولسوالۍ ته ورغلي.
منصور دادالله د ډېره وخته چې راغلی دی چې میاشته و ورسره ملګري و. اوس اختر محمد منصور اندازه 15-16 موټرسایکلان چې راویستلي ډېر موټر دي، اندازه د لسو 15 ولایتونو طالبان راویستلي دي. دغه علاقه مکمله اشغال کړې ده، مسلمانان یې په ډوډۍ پرې نه رسېږي. منصور دادالله د 15 ولایتو کسان راغوښتي دي دلته په سنګرونو کښې سره ناست دي. موږ د تېښتې او د هجرت لار نه لرو، غواړو چې دا زموږ اواز ټول مسلمانان خصوصا د افغانستان اقادر واوري او د دوو په مابین کښې مداخله وکړي. که چېرې دا سره کښېږي زموږ ټوله ولسوالي د بینېږي.
د ملا محمد عمر د مړینې خبر تېره میاشت تایید سو. طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره وویل چې د دې ډلې مرستیال او سرپرست ملا منصور د نوي مشر په توګه ټاکل شوی، خو یو شمېر سرچینو د طالب مشرانو په حواله د ملا منصور سره د اختلافاتو خبر ورکړ.
له کندهاره د مشال راډیو خبریال صادق رښتینی چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو. درنو اوریدونکو، افغان چارواکي وایي چې د هلمند د موسا قلعه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یې پراخ عملیات پیل کړي دي. دا ولسوالۍ د چهارشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو ونیوله. رپورټونه وایي چې د ناټو هوایي ځواک په موسا قلعه ولسوالۍ کې پر طالبانو څو ځلې هوایي بمباري کړي او ځینې ځمکني ځواکونه هم د افغان امنیتي قواو ملاتړ ته لیږلي دي. نور حال د اسمت ساروان په رپورټ کې ورو.
د امریکا په مشرۍ د ناټو ائتلافي ځواکونه له افغان امنیتي ځواکونو سره په هغو عملیاتو کې ملګري شول چې په هلمند کې د طالبانو پر ضد پیل کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو وروسته له دې د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي او د دې ډلې له لورې د نیول شویو سیمو د بیرته کنټرول لپاره عملیات پیل کړل چې په شاوخوا یوه اونۍ کې دوی ولسوالۍ له لاسه ورکړې. طالبانو د چهارشنبې په شپه موسا قلعه ولسوالۍ ونیوله. دا ولسوالي په 2001 میلادي کال د طالبانو له کنټروله ایستل شوې وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری ریوټرز خبري آژانس ته وویل چې د دفاع مرستیال وزیر همدا اوس په هلمند کې دی او د موسا قلعه د بیرته نیولو لپاره په قوت عملیات روان دي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک هم تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې په سیمه کې هوایي او ځمکني عملیات روان دي.
همدا ګړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګې زمینی قوتونه په موسا قلعه ولسوالۍ کښې په عملیاتو باندې بوخت دي. ډېری هغه ساحې چې قدنشینې شوې وې هغه تصفیه شوې دي. یو څه د محدودې ساحې پاتې دي چې حالت د تصفیه کې دي انشاءالله.
په همدې حال کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ائتلاف پرون ناوخته وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې امریکایي الوتکو پر موسا قلعه ولسوالۍ 9 ځله بمونه غورځولي او یو شمېر بهرني پوځیان له افغان ځواکونو سره په مځکنیو عملیاتو کې مرسته کوي. د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند ډګروال براین تریبس وویل د غوڅ ملاتړ غړي د افغان ملي دفاعي ځواک غړیو ته چې په موسا قلعه کې په عملیاتو بوخت دي روزانه مشوره او مرسته ورکوي. د طالبانو له لورې د پوځي عملیاتو شدت او په کابل ښار کې پرله پسې بمي حملو د سولې لپاره هیلې کمزوري کړي دي. د چارو ځینې کتونکي باور لري چې د طالبانو لاسته د موسا قلعه او تر هغه مخکې د نوزغات ولسوالۍ لویدل د دې سبب کیږي چې طالبان د سولې پر ځای جګړې ته لا زور ورکړي. د نړیوالو بحرانونو د ډلې تحلیلګر ګریم سمیت وایي که دښمن احساس کوي چې ورځ په ورځ غښتلی کیږي، بیا ګرانه ده چې د سولې خبرو ته کښېني. که حکومت غواړي چې دوی خبرو ته راولي، باید د هغوی له لورې د ښارګیو د نیولو مخه ونیسي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خپرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اورېدای شي.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال اړې خپرونې ته غوږ یې. په قومي اسمبلۍ کې مخالف ګوندونو ګوند پاکستان پیپلز پارټي په مسلم لیگ نون نواز ډلې چې واکمن ګوند دی د انتقام د سیاست تور پورې کړی دی او ویلي دي چې د قومي اکشن پلان
کې دغه قانون د سیاستوالانو پر ضد استعمالیږي. دا خبره د پیپلز ګوند د غړو په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د پاکستان پیپلز ګوند یو څو مهم غړي نیول شوي دي او یا عدالت ورته د گرفتاری وارنټ جاری کړی دی. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال اډیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پورز اسلام آباد کې خبری غونډې ته د خطاب دوران د پیپلز ګوند غړو شیری رحمان او قمر زمان کایره ویل چې مونږ کله هم د مقدمو نه ویریدلی او هر وخت کې عدالتونو ته ورغلی یو، خو د خپلو ملګرو په ضد به د ترهګرو د مرستو تورونه کله هم نه برداشت کوو. د قمر زمان کایره وینا وه چې پیپلز پارټۍ هغه وخت د ترهګرو په ضد جنگ کړی کله چې د دې ملک ادارو د وسله والو مرستې کولې. دیوی کله چې د دې ملک ادارو د طالبانو او بنسټپالو ملاتړ کولو هغه وخت هم پیپلز پارټۍ د دوی په ضد ولاړه وه، او د موجوده دور حکمرانانو چې کله د وسله وال تنظیمونو ډله کوله مونږ هغه وخت هم د دې مخالفت کړی دی. مونږ د عدالتونو او مقدمو نه یریږو. زمونږ ګورنران، وفاقي وزیران او د اسمبلی غړي وژل شوي او د عدالتونو خوا ورته سزاګانې اورول شوې دي. زمونږ وزیر اعظم نه هلکلې شوې دي او زمونږ د مشرانو بچی تختول شوې دي، خو مونږ غږ نه دی کړی. خدا خبره چې په مونږ د ترهګرې تور لګوي دا به پیپلز پارټي کله هم برداشت نه کړي. په دې ټوله معامله چې مشال ریډیو د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي پخوانی سینیټر او د سیاسي چارو کارپوه حاجی محمد عدیل نه تپوسو کو چې آیا واقعي پیپلز ګوند د وسله والو مرستې کوي او یا که مسلم لیگ نون د انتقام سیاست کوي، نو دوی
صدا مخل دوړو خبرې غلط دي. پیپل پارټي باندې دا الزام کیا دہشتگردی حمایت کوي یا سپورٹ کوي ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، دام غلط دي. او مسلم لیگ دا حوالے کې وفاقی حکومت اغم بے بس دي. البته دا قوتونو چې کوم دلتا ضرب عذب کوي او کراچی کې آپریشن کوي، پنجاب کې هغه خاموش دي. قوتونو دلان مجلس کې ته دہشتگرد تنظیمانو مشر ناس نه دي. هغه وایي د پاکستان منو نه آئین منو. دا شی ابجیکشنبل دي، دا شی متنازع دي. غیر جانبدار خلکم دا سوچ کوي چې یاره د دہشتگردی بس ټول زور یا پختونخوا کې دی یا فاټک کې دی یا کراچی کې دی، او دا کوم ته پنجاب دہشتگردان دی هغه ته څوک نه تپوس کوي.
په داسې حال کې چې د روانې میاشتې په شپږشتمه نیټه کراچی کې د پیپلز ګوند غړی او د پټرولیم او قدرتي وسیلو پخوانی وزیر سید عاصم حسین د غبن په تور کې نیول شوی دی، او وروستو د ترهګرۍ ضد عدالت نوموړی د دریو میاشتو لپاره رینجرز ته حواله کړو. په عاصم حسین تور دی چې د وسله والو رام مالی مرستې هم کړی دي. د دې ترڅنګ نیب عدالت د پاکستان پیپلز پارټۍ پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی او د تجارت پخوانی وزیر مخدوم امین فهیم د گرفتاری او په 11 ستمبر عدالت ته د وړاندې کولو حکم ورکړی دی. په دوانو غړو د یو ارب روپو د غبن تور دی. د دې نه وړاندې هم په ذکر شوی غړو مختلف مقدمی دي په کومو کې چې د دوی ضمانتونه منظور شوي دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نړیوال بانک د قبایلي سیمو د کډوالو د بیا بحالۍ لپاره د څه باندې 1.5 کروڑ ډالرو د مرستو منظوري ورکړې ده. د نړیوال بانک له منصوبې سره سم به دا پیسې په دوو مرحلو کې کډوالو ته ورکول کیږي. په دې منصوبه کې د دوو کلونو عمر لرونکو ماشومانو ته د صحت لپاره هم پیسې ځانګړې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د نړیوال بانک لخوا جاری شوی خبرپاڼې په وینا چې د دې منصوبې تر لاندې به 15 قبایلي جنسو متاثره 1,00,000 کورنو سره مالی امداد کیږي. د نړیوال بانک مطابق چې خپلو علاقو ته واپسي کوونکي هر کورنۍ ته به په وړومبۍ مرحله کې 15,000 روپۍ ورکړې کیږي، او په دویم مرحله کې به 1,00,000 هر میاشت 1,400 روپۍ ورکړې کیږي. د پاکستان حکومت په وینا چې د قبایلي سیمو 3,00,000 متاثره کورنو مرسته کوي. نړیوال بانک مطابق چې د قبایلي سیمو د کډوالو د دې منصوبې تر لاندې په قبایلي سیمو کې د تحصیل په تبا د 2 کال عمر ماشومان لپاره بنیادی د صحت سہولیات هم ورکړی کیږي. نړیوال بانک خپل بیان کې زیاتوي کډوال ته د امداد په فراهمۍ کې د شفافیت لپاره یو طریقې کار هم جوړ کړی شوی دی، او یو غیر جانبدار فریق به د دې منصوبې کتنه کوي. د نړیوال بانک لاړخه د 500 میلیونه ډالرو منصوبې په اړه د قبایلي سیمو د پارلمان غړی شهابالدین خان وایي چې د کډوالو بیا بحالۍ لپاره دا رقم لږ دی، حکومت له به نور هم اقدامات اوچتول وي.
دا کومه طریقې کار چې روان دی د مطابق په دې باندې 180 بلین یعنی شلکم 200 ارب روپی دا خرچه پی راځي او په دې کال کې وتا حکومت خود دي 100 اربع روپۍ اتیا ارب روپۍ د حکومت سره د دې گنجائش نو شیدې کړی وي نو دا په اتر بو نه کیږي دل چې کم از کم 100 اربع روپۍ نورې نه منظور شي سل ولا په دې بجټ کې خود شي او سل ولا نورې نه خود شي دا ناممکنه ده
د نړیوال بینک د خبر پاڼې په وینا چې کډوال لپاره د بهاله منصوبه د ماضي په تجرباتو او په نړیوال سطح مکمل شوی د پروګرامونو تر لاندې جوړه شوې ده
دا مشال ریډیو دا
درنو اردوونکو په قبایلی سیمه کورما ایجنسی کې د شر ناروغي پر ضد 12 ورځنی کمپاین دوام لري په سیمه کې د رواني اګست میاشتې له 6 نیټې نه شروع شوی دغه کمپاین به تر 1 نیټې پورې روان وي په دې لړ کې به تر 1 لک زیاتو ماشومانو ته ستنې وهل کیږي نور تفصیل له طارق اورگزین اور
په کورما کې د خسته ناروغۍ پر ضد 12 ورځنی مهم دوام لري د صحت محکمې تر مخه په سیمه کې د دې میاشت 6 نیټې نه شروع شوی دغه مهم به د روانې میاشتې تر 1 نیټې پورې جاري وي په دې مهم کې به د 6 میاشتو نه واخله تر 10 کالو پورې 1 لک 2 زره ماشومانو ته به د خسرې ناروغۍ پر ضد ټیکې وهل کیږي په کوزی او منځني کورما کې د دې پروګرام چلوونکي او اډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن مشال رډیو ته وویل تر اوسه 2 شاوخوا 70 زره ماشومانو ته د ناروغۍ پر ضد ټیکې وهلې دو ویل په سیمه کې مهم د کامیابۍ لپاره 2-15 اویا ټیمان مقرر کړي دي چې په دې کې ماهر ډاکټران هم شامل دي دا هم ویل په دې مهم کې د پولیو ناروغۍ نه د بچو لپاره ټیکې هم ماشومانو ته وهل کیږي خبره په مهم کې ورسره د پولیټیکل انتظامی او تعلیم محکمې هم مرسته ترلاسه ده ډاکټر عنایت الرحمن وایي د خسرې ناروغۍ چې زیاتره ورنه تر 10 کالو پورې ماشومان متاثره کیږي په ټولې نړۍ کې یوه خطرناکه ناروغۍ ده دی وایي دغه مهم د شروع کېدو یوه مهمه وجه دا ده چې په قبایلي سیمه او په خصوصي توګه په کورما کې د دغې ناروغۍ په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات کیسونه مخې ته راغلي دي او زیاتوي چې په سیمه کې دغه مهم شروع کول ډېر ضروري وو واضح دي چې په قبایلي سیمه کې د 10 کالو پس د خسرې ناروغۍ په ضد دغه مهم کیږي طارق اورگزے مشال ریڈیو پیښور
مشال ریڈیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه درنو اردوونکو له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان او رسپانه لیکي چې په پاکستان کې د هغو مدرسو پر ضد په کاروایي کې شفافیت پکار دی چې سخت دریزه عناصر پکې موجود دي د مقالې نوري برخي د یو وړکې د میرستو ډان ورسپانی په پنجاب صوبه کې د حکومت لخوا د مدرسو پر ضد د کاروایانو په اړه اداري خبره کړې ده په اداریه کې راغلي داسې ښکاري چې د ولس له نظرونو نه پټ د پنجاب حکومت د مدرسو پر ضد کاروایانو ته دوام ورکړي د پنجاب صوبایي وزیر رانا ثناءالله وای چې په دغه صوبه کې مدرسې به له سخت دریزو عناصرو پاکې کړي نوموړي دا منلي چې خواوشاو د 10 مدرسو زده کوونکي په مختلف ترهګریز پیښو کې ککړ دي او یا د سهولتکار کردار ترسره کوي ورسپانې کې چې چارواکو سره کوم جادو دی چې حیرانوونکي نتیجې به ترلاسه کړي ورسپانې د رانا ثناءالله د شمیرو په حواله لیکلي چې په دغه صوبه کې په 1522 مدرسو یې چاپې وهلي او 110 مشکوک کسان یې نیولي دي په دې صوبه کې 14,000 او 78 مدرسې دي په ادارې کې راغلي چې له ثبوتونو نه ښکاري چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان لاندې د شاباز شریف حکومت د سخت دریزو عناصرو پر ضد سنجیده ګامونه اخیستي دي خو د صوبایي وزیر په اداو کې داسې نه ښکاري چې د نور صوبو پرتله یې په دې لړ کې ډېر کار کړی وي ورسپانې لیکي چې په همدغه ورځ د سند حکومت دعوه وکړه چې د 9 مدرسو چې ورپکو سره تړاو درلودو پر ضد یې د کاروایي حکم ورکړی دی خو د ورسپانې په خبره د دغه دعوو تصدیق کول مشکل کار دی چې آیا په رښتیا هم حکومت عملی ګامونه پورته کړي دي او که نه ورسپانې لیکي چې د سند پر حکومت هر وخت تنقید کیږي چې له سستۍ نه کار اخلي او له کلونو راهیسې بې مقصده دي ډان ورسپانه په ادارې کې لیکي چې باید ټول هیواد او په ځانګړې توګه پنجاب او سند حکومت په خپلو کاروایانو کې شفافیت ولري او د هغو مدرسو خلاف په رښتینې سخت ګامونه پورته کړي چېرته چې سخت دریزه عناصر موجود دي
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ
درنو اوریدونکو د مشال لړۍ خبرونه ته تاسې غوږی د خبرونه په دویم لمای کې تاسو لپاره یو شمیر موضوعات باندې رپورټونه لرو. خو وخت شوې دی د غرمې 12:00 بجې ل مليها امیرزاده نه بعد خبرونو لنډیز واور.
د بلوچستان صوبای حکومت د جلاوطن خپلواکي غوښتونکو بلوچ مشر برامداغ بوختی د هغې خبرې هرکلی کړی چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره آمادګي ښوولی. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ پرون په کوټه کې له پاکستاني رسنیو سره د خبرو په وخت وویل چې دوی له ډېره وخته په دې کار کوي چې جلاوطن بلوچ مشران خبرو اترو ته آماده کړي. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو پر مرکزي حکومت نیوکې کړې او ویلي دي چې له دوی سره د غچ تګلاره پر مخ وړي. له دې ګوند مرستیالې مشر شری رحمان او د اطلاعاتو پخوانی وزیر قمر زمان کایره پرون په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې ته وویل چې د ګوند غړي نه پیداری فساد کې ککړ دي او نه هم کله د ترهګروس مرسته کړې ده. خبري غونډه ترغه وروسته وشوه کله چې یو پاکستاني عدالت دغه هیواد د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د حکومت یو مشر وزیر مختوم امین فهیم د نیولو حکم صادر کړ. د افغانستان د زابل ولایت د خاک افغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او د منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته ارے انیول شوی دی. د سیمې د اوسیدونکو په وینا مولا اختر محمد منصور پاوشا شپږ سوه تنه د مولا منصور دادالله د پلویانو پر ضد د جګړې لپاره دی ولسوالۍ ته استولی دي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت موسی کلو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي چې د دغه وزارت مرستیال د عملیاتو د څارنې لپاره په خپله هلمند ته تللی دی. امریکا پر ازبکستان غږ کړی چې د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد په جنګیدونکو ائتلاف کې ګډون وکړي. د منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا د بارنو چارو مرستیال ډینیل روسن بلوم پرون تاشکند ته د سفر پر مهال ویل چې ازبکستان ته هم بلنه ورکړې او نه غوښتي چې څنګه ورته مناسب وي هماغه سي همکاري دی وکړي. او سربیا او مقدونیا له اروپایي اتحادې غوښتي چې اروپا ته د کډوالو د سیل په وړاندې یو عملي پلان جوړ کړي.
ملیح امیرزاده و چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د پیښور نه خبریدونکي اج ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د زیارت په ورځ د پاکستان صدر ممنون حسین د خیبر ایجنسی د دورې پر مهال د پیښور تورخم سړک پرانیسته وکړه کوم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په وده کې غوره کردار ادا کوي او هم د دې سړک په ذریعه د منځنۍ ایشیا ملکونو ته تک ډیر په اسانه کیدی شي. د ادارې په وینا چې د دې سړک پرانیسته په داسې وخت کې وکړی شوه چې پاکستان کې پاک چین اکنامیک کوریډور منصوبه شروع کړی شوی ده نو دا شان بد دې سړک اهمیت نور هم سیوا شي. ادریې وړاندې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف خپل د قازقستان دورې کې د تجارت په زیاتولو اتفاق کړی دی نو په داسې حال کې ضرورت ته دې خبرې دی چې پاکستان او افغانستان راتلونکي کې د تجارت لپاره خپل تیاری ونیسي او هم د دې تجارت زیاتولو په وجه دواړه ملکونه غربت او بیروزګاری ختمولی شي. ادریې زیاتوي باید پاکستان او افغانستان په یو بل د تورونو نه ډډه وکړي ځکه چې دواړه د ترهګرۍ ښکار او د منطقې دوه اهم ملکونه دي نو پکار ده چې دواړه ملکونه د یو بل سره سیاسي تجارتی او اقتصادی اړیکې نورې هم زیاتې کړي. دا به د پاکستان او افغانستان لپاره ډیر ګټورې وي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپل ادارېیې په پاکستان کې په عطایي ډاکټرانو او حکیمانو باندې لیکلې او وایي عطاییت له ترهګرۍ زیات غټ جرم دی ځکه چې دې کې ډیر په یو مهذب انداز او طریقه باندې د انساني ژوند سره لوبې کیږي. د ادارې په وینا چې د یوې اندازې مطابق دا وخت شپږ لکه عطایي ډاکټران او حکیمان په دې ملک کې کار کوي او په دې کې زیاته شمېره د غاښونو د ډاکټرانو ده چې د خپلې ناتجربه کارۍ له وجې ولس د روغتیا په ځای ښه په تکلیفونو کې اخته کوي. ادارې ته ځینې ډاکټرانو د خولې لیکي چې اکثره د ایم بی بی ایس ډاکټرانو بوډونه په کلینیکونو باندې لګېدلي وي خو د نن پکې ډسپنسران کار کوي کوم چې د عطاییت په زمره کې راځي. ادارې اخیر کې لیکي باید چې وفاقي او صوبایي حکومتونه په شریکه د عطاییت د خاتمې لپاره عملي ګامونه پورته کړي او دې لړکې د ډاکټرانو تنظیمونه هم د حکومت سره مرسته وکړي نو هله به ممکن شي چې تر ډیره حده د عطاییت نه خلاصون وموندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
درنو دونکو د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. وال سټریټ ژورنال ورسپانې د بلوچ بلتون پالو د جلاوطن مشر برامداغ بوکتی د وروستیو سرګندونو په اړه مقاله خبره کړې ده. نوموړي ویلي دي چې له پاکستان سره د سولې خبرو اترو ته تیار دي. د هغه په خبره د پاکستان وزیر اعظم او د فوز مشر ورسره په تیرو ورځو کې رابطه کړې ده. بلخوا ټایمز مجلې د افغانستان د هلمند ولایت پر مهمې ولسوالۍ موسا قلعه باندې د طالبانو د قبضې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د مجلې په خبره دا د افغان حکومت لپاره یو لوی زیان دی. د دواړو مقالو مهمې برخې له ملیحا امیرزادانه اورو.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي له پاکستان سره تعلق لرونکي د بلوچ بلتون پالو مشر ویلي چې د وزیر اعظم او د پوز د مشر تر رابطې پس امن مذاکراتو ته تیار دی. پر همداغ بوکټی چې په پاکستان کې مطلوب تن دی له 2010 کال راهیسې په سویټزرلینډ کې ژوند کوي. هغه د شورو په ورځ ویل چې وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف ورسره په تیرو دوه اونو کې رابطې کړې دي. ورځپاڼه لیکي په بلوچستان کې پرامن حالات د شپږ څلوېښت بلیون ډالرو پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژې لپاره ډېر ضروري دي. د دغه پروژې مرکز د بلوچستان د گوادر بندر دی. که څه هم د وزیر اعظم او د پوز مشر په دې اړه لاسې نه دي ویلي، خو د بلوچستان حکومت د بوکټي د موقف هرکلی کړی دی. د ورځپاڼې په خبره د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ډلې د پاکستان امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې د بلتون پالو او ملاتړو په زوره د لادرکه کولو په ګډون د هغوی د قانون پرته وژنو لپاره تورنوي، خو پاکستان له دغو تورونو انکار کوي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ډلې پر بلوچ بلتون پالو هم تور لګوي چې بلوچستان ته د پاکستان له نورو سیمو ورغلي کسان وژني او یا یې ځوروي. د بوکټي په خبره دا سم کار نه دی. بلخوا ټایمز مجله لیکي طالبانو د افغانستان د هلمند ولایت یوه مهمه ولسوالۍ قبضه کړې ده چې تیر کال په هیواد کې د نیټو جنگي مشن تر ختمېدلو پس د دغه ملک لپاره یو لوی تاوان دی. که څه هم په موسا کلا ولسوالۍ کې د 15 ورځني جګړې د زور ختمولو او د طالبانو د مخه نیولو لپاره امریکایي جنگي جازونو بریدونه وکړل، خو پکې کامیابي ترلاسه نه شوه. موسا کلا په بریتانیا کې په دې زیاته پیژندل کېږي چې همدغلته پخوا له طالبانو سره په سخته جګړه کې 453 بریتانوي سرتیري ووژل شو. په دغو وژل شو کسانو کې د ښځو په ګډون نوره پوځي عمله هم شامله وه. مجله لیکي په افغانستان کې د بارنو ځواکونو شمیر د کمېدلو او له وسلوالو سره د جنګېدلو په برخه کې د اصولو د سختېدلو باوجود روان کال امریکایي هوایي بریدونه زیات شوي دي. د امریکایي حکومت له شمېر سره سم په جون کې 106 هوایي بریدونه وشو چې د مئ په پرتله دغه شمېر دوه چنده و، خو بیا دغه شمېر د تیر کال د جون د میاشتې پرتله د نیمایي برخې نه کم جوړېږي. هغه وخت نیټو ځواکونه دغلته په کافي شمېر کې موجود وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکایي چارواکو ویلي دي چې د شام لپاره د امریکا نوی ټاکل شوی استازی په دې اونۍ کې ماسکو، جنیوا او ریاض ته سفرونه کوي. د نوموړي د سفر هدف هغه هسي بلل شوی چې غواړي د شام د څلور کلنې شخړې د هواري لپاره یو سوله ییزه حل لاره ومومي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار اجمل ان وړاندې کوي.
د سوریې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ځانګړی استازی میشل راتنی به د جمعې په ورځ په مسکو کې له روسي چارواکو سره وګوري. ورپسې به د شنبې په ورځ نوموړی ریاض ته ولاړ شي او هلته به له چارواکو سره د سوریې د شخړې د هواري لپاره د لارو چارو پر موندلو خبرو ته دوام ورکړي. په جنوا کې به نوموړی د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازی سټیفن ډیمسټورا سره خبرې وکړي. راتنی تر دې مخکې په بیت المقدس، توها او د منځني ختیځ په نورو ښارونو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لپاره کار کړی او د جولای په میاشت کې د سوریې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وټاکل شو. د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو اونیو کې د سوریې د څلور کلنې شخړې د پای ته رسولو لپاره هڅې زیاتې کړي. د اګست په درېیمه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دوحه کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د سعودي د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره خبرې وکړې. تر دې دوه ورځې وروسته د اګست په 15 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کوالالمپور کې یو وار بیا د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د اګست په 24 نیټه هم لوړ پوړو امریکایي ډیپلوماټانو د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې چې د سوریې پر کړکېچ متمرکز وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی وایي د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د روسیې او سعودي عربستان سره کار ته دوام ورکړي څو د سیاسي هواري لپاره انتخابونه ډېر شي. د اګست په 18 نیټه د روسیې په شمول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په دې سلا شوه چې په سوریه کې د کړکېچ د سیاسي هواري لپاره کار وکړي. د امریکا متحده ایالات له اوږدې مودې راهیسې پر دې ټینګار کوي چې د سیاسي هواري لپاره مهمه ده چې بشار الاسد له واکه لرې شي. روسیه او ایران د نوموړي ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالاتونو همدارنګه د روسیا او ملګرو ملتونو په نوښت د نوو خبرو د ترسره کولو هرکلی کړی خو ټینګار یې کړی چې دا خبرې اترې دي د جنوا د پروسې د پخواني چوکاټ په دوام وشي چې په سوریه کې د انتقالي حکومت د جوړېدو وړاندیز کوي. تیر کال د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جنوا د پروسې مخکې بیول روس له هغې له ناکامۍ سره مخ شول چې د سوریې حکومت او مخالفان یې له واک څخه د بشر الاسد په لرې کولو سلا نه شول.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراؤنے دا چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروئی.
ترنو دنکو واشنگٹن پوسٹ اورس پانه د امریکایي سیډونکو د یو رپورت په حواله لیکلی چې پاکستان په کال کې شل اټمي وسلې جوړوي او که دغه سلسله جاری وي نو په یو لسیزه کې به د نړۍ د اټمي وسلو دریم لوی ذخیره ولري. د دې لیکنې نورې برخې درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي د امریکا دوه څېړنیزې ادارې خپل یو رپورټ کې د نتیجې ته رسیدلي چې پاکستان د هند خلاف خپل اټمي قوت وخت په وخت سیوا کوي ځکه چې هند هم اټمي وسله لري خو پاکستان د اټمي وسلو جوړولو په برخه کې د هند نه په موجوده وخت کې هم وړاندې روان دی. یعنی د څېړونکو په نظر پاکستان خواوشا یو سل او شل اټمي وسلې لري او هند ته د دما خواوشا سل وسلې جوړې کړې دي. دا رپورټ وایي پاکستان به په دې لړ کې د هند نه په راتلونکو څو کلونو کې ډېر وړاندې لاړ شي ځکه چې پاکستان سره د اټمي وسلو جوړولو لپاره په لوی مقدار کې غني شوي یورینیم موجود دی. د سیړونکو په وینا هند هم د اټمي وسلو جوړولو صلاحیت لري خو هغوی دغه صلاحیت د توانایي د ضرورت پوره کولو لپاره استعمالوي. د دې رپورټ په وینا پاکستان په راتلونکو د 15 نه تر 30 کلونو پورې 3.5 اټمي وسلې جوړولی شي چې دا راز به د روس او امریکا نه پس دریم نمبر لوی اټمي ذخیره لرونکي هیواد جوړ شي. ورځپاڼه لیکي چې د سیړنیزو ادارو د دې وروستي رپورټ په حق لا د خپل نظر شریکولو لپاره د پاکستان د پوځي چارواکو سره د رابطو هڅې شوي خو بریالي شوي نه دي. هلته ځینې پاکستانی کارپوهانو په دې رپورټ نیوکې کړې او ویلي دي چې که څه هم پاکستان دومره شمیر کې د وسلو جوړولو صلاحیت لري خو دا اندازه سمه نه ده چې هم دومره لوی شمیر کې وسله به جوړ کړي. د قائد اعظم یونیورسټي اسلام آباد د فزیکس د سانګې پروفیسر منصور احمد هغه غنګوسي هم رد کړي چې ګنې د پاکستان پوز د اټمي وسلو سیوا کولو خواهش لري. نوموړي ویلي چې پاکستان ته د هند لخوا د ځان محفوظه کولو لپاره څومره اټمي وسلې پکار وي هغه یې جوړې کړي او همدغه وجه ده چې د هند او پاکستان ترمنځ سو واره د امکاناتو باوجود جنگ نه کیږي. ورځپاڼه لیکي هند په وار وار ویلي چې د جنگ پر مهال به د اټمي وسلو په استعمال کې اولیت نه کوي خو پاکستانی چارواکو په دې اړه ویلي که په جنگ کې ضرورت محسوس کړي نو د اټمي وسلې د استعمال نه به ډډه نه کوي. سیړونکو وایي پاکستان ته پکار دی چې په هر قسم حالاتو کې ځان یو ذمہوار اټمي قوت لرونکي هیواد ثابت کړي.
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی دی جنګي کالج نشته دا یو اتم او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی یو د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اصرار علم مومن سره نیخ په نیخ.
درنو اردوونکو افغان ولسمشر د افغانستان د اقتصاد او سوداګرۍ په پرمختګ او د سولې د خبرو په اړه د ترکمنستان رول له ارزښت ډک بللې دي. محمد اشرف غنی د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف سره پرون په کابل کې یو ګډه خبری غونډه کې ویل چې ترکمنستان د برېښنا ګیس ترانزیت سوداګرۍ او د سولې په برخو کې له افغانستان سره ډېره مرسته کولی شي. بلخوا د ترکمنستان ولسمشر ویل چې افغانستان ته به یې د صدارت د برېښنا اندازه 15 برابر نور هم زیاته کړي او هڅه به کوي چې په دې لړ کې افغان سوداګرو ته د سهولتونو زمینی هم برابرې کړي. نور تفصیل د صفی الله ستانکزی په رپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخپل ترکمنستانی سیال قربان خلی بردی محمدوف سره د پنځمې پرس په کابل کې په یو غټ خبری کانفرنس کې ترکمنستان یو نږدې ملګری یاد کړ او وی ویل چې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره مرسته کولای شي. ښاغلی غنی وویل چې د غالیو، برېښنا، ګازو پایپ لاین، اوسپنې پټلۍ او سوداګرۍ په برخو کې د ترکمنستان همکاري ډېره مهمه ده او هم کولای شي چې د سولې په برخه کې رغنده رول ولوبوي. ښاغلی غنی وایي د ترکمنستان جمهور رئیس هدایت ورکړ چې د دغه هیواد د غالۍ وزارت د افغانستان له غالیو اوبدونکو سره مرسته وکړي. دوی همداراز ژمنه وکړه چې د برېښنا صادرات به 15 برابره زیات شي. ترکمنستان چمتو دی چې هم په راتلونکي کې د استانبول پروسې کوربه وي او هم به د سولې په پروسه کې له موږ سره همکار واوسي. افغان ولسمشر وویل چې د ترکمنستان له ولسمشر سره د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته د ګازو د انتقال او هم پاکستان ته د برېښنا د لیږد په سر بحث کړی دی. د افغانستان او ترکمنستان جمهور رئیسانو دواړو د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته د ګازو د انتقال پروژه ټاپي چې 10 تر 12 میلیارده ډالر لګښت لري مهمه وبلله او ویې ویل چې د ساختمان عملي کار روان میلادي کال پیلېږي. ښاغلی غنی له ترکمنستان سره ګډ سرحد د دوستۍ سرحد یاد کړ او ویې ویل چې دا د هغو خلکو لپاره چې د افغانستان بد غواړي یوه روښانه بېلګه ده چې افغانستان ترکمنستان د سیمه ایزو همکاریو د رامنځته کولو لپاره څومره هڅې کوي. ترکمنستان د هیواد بادغیس، فاریاب او جوزجان ولایتونو سره په شمال غربي پوله کې 144 کیلومتره ګډ سرحد لري او د اقینې او ترغونډۍ بندرونو له لارې له افغانستان سره سوداګریزي او ترانزیتي اړیکې لري چې ارزښت یې له 1 میلیارد ډالرو اوړي. افغانستان ته د ترکمنستان د جمهور رئیس په مشرۍ د راغلي پلاوي او افغان چارواکو ترمنځ له ناقانونه لارو د پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل د مخنیوي، د برېښنا د لیږد، د ورزشي اړیکو، د علمي او ټکنالوژي کې همکاریو او د بین الحکومتي اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې 15 تفاهم لیکونه لاسلیک شول. د ترکمنستان جمهور رئیس قربان خلی بردی محمدوف له افغان ولسمشر سره د دواړو هیوادونو د ګډې اعلامیې له لاسلیک وروسته وویل چې هیواد یې چمتو دی سوله افغانستان سره د سوداګرۍ او اقتصاد په پراختیا او د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. ښاغلی محمدوف وایي په خبرو کې موږ د افغانستان په اوسني وضعیت بحث وکړ. ترکمنستان هم په افغانستان کې د ملي یووالي او د سولې د تامین لپاره د مرستې لپاره بشپړ چمتووالی لري. د ټولنیزو بنسټونو او ملي اقتصاد په بیا رغولو کې ګډون کوي. دا مرستې د متقابل احترام په اساس ترسره کیږي او د افغانستان په کورنیو چارو کې له مداخلې پرته دا کار کوي. ښاغلی محمدوف همداراز ویل چې د افغانستان ستونزه باید له ډیموکراتیکو لارو او د ملګرو ملتونو په وساطت حل شي او ترکمنستان چمتو دی چې له تروریزم سره په ګډه مبارزه کې برخه واخلي.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. مدرسې خود داسې پکار دی چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړی شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم 2 بجو له احمد شاه اعظمی سره اوریدای شي.
درنو اوردونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی تاسو کولی شئ چې مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم داراس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې دوستلې او اوریدلې هم شي. ساسی پام یو بل رپورٹ پلور را ګرځوم. یو شمیر پخوانی جهادي مشرانو، ملي شخصیتونو او د ځینو ګوندونو غړو په افغانستان کې د خی حکومتوالۍ او امنیت د تامین په خاطر د جهادي او ملي ګوندونو عالی شورا پرانستله. په دې شورا کې تر ډیره د هیواد پیژندل شوي سیرې راغونډې شوې او وای په ګډه به د ملي وحدت حکومت د بریالي کېدو لپاره هڅې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پر ملي وحدت حکومت تر ډیره دا نیوکه کېده چې مجاهدین او پیژندل شوي شخصیات یې هیر کړي دي او دا کار د حکومت د ناکامېدو وجه هم ګرځېدلی شي. نور حال له کابله زموږ همکار یوسف خان زدران راکوي.
د ملي نجات د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد، جمعیت اسلامي، حرکت اسلامي افغانستان، د افغانستان د ملي محاز، ګوند اسلامي وحدت، ګوند حرکت انقلابي اسلامي ګوند او د ځینو نورو ګوندونو مشرانو، استازو او د هیواد وتلو سیاسي څیرو د پنځم به پورز یو ګډ اتحاد اعلان کړ ترڅو وکول شي د هیواد پر روانو حالاتو کې د حکومت ملاتړي او ترڅنګ ودرېږي. د ملي نجات ګوند مشر او پخواني جهادي رهبر صبغت الله مجددي په دې اړه جوړ شوی غونډه کې وویل
ډاکټر اشرف غنی کارهای خوبی کردن تا امروز
ډاکټر محمد اشرف خانی تر اوسه شکر نه کړی او ډیر هڅې کړې دي، ولې ځینې غلطۍ هم کړې دي. موږ هڅې کوو چې تېروتنې تر یو حده کمې کړو او هغه اصلاح کړو. موږ نه غواړو چې حکومت له منځه ولاړ سي، ولې د هغې اصلاح زموږ ایماني وشاني دنده ده.
دا نوې جوړه شوې شورا چې پکې ښاغلی مجددي، د پخواني جمهور رئیس دویم مرستیال کریم خلیلي، جهادي مشران پیر سید احمد ګیلاني، حاجي عزیز الله دین محمد، قاضي محمد امین وقات، قطب الدین هلال، مولوي عبدالحکیم منیب، سید حسین انوري او د جمعیت اسلامي مرستيال مرکزی رول لري. د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو د عالی شورا په نوم یادېږي. د پخواني جمهور رئیس دویم مرستيال او د وحدت اسلامي ګوند مشر کریم خلیلي یادې غونډې ته وویل چې دغه شورا به د ملي وحدت حکومت د بریا لپاره ګډې هڅې وکړي. هغه وویل چې دوی به په هیواد کې د داسې سولې د ټینګښت لپاره هم کار کوي چې پکې د افغانانو عزت خوندي وي.
هرگز حکومت وحدت ملی را تنها نمیگذاریم.
د ملی وحدت حکومت کله هم یوازی نپریږدو. ډیر په قاطعیت سره دا اعلان وکړي، کله هم د دې اجازه نه ورکوو چې افغانستان د داعش او په همدې ډول د نورو ګواښونو سره چې بهرنۍ صادراتي پدیدې دي ځاله سي.
نوموړي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یوځای شي او د خلکو دې غوښتنې ته هرکلی ووایي. جهادي مشران او د حامد کرزي د حکومت ځینې چارواکي په داسې حال کې د روانو ستونزو د کابو کولو لپاره په ګډه د هڅو خبرې کوي چې له دې وړاندې له همدې ادرسونو د ملي وحدت په حکومت انتقادونه هم شوي دي. له بېلابېلو دې ادرسونو ویل شوي دا چې د اشرف غني په مشرۍ د ملي وحدت په حکومت کې د مجاهدینو او پخوانیو مشرانو ونډه کمه ده، نو بریا به یې هم ستونزمنه وي. له دې سره د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس ځانګړي استازي او د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال احمد ضیا مسعود وایي موجوده حکومت چې د قومي جوړښتونو په اساس جوړ شوی هلته کامیابی دی شي چې خلک یې تر څنګ ولاړ وي. هغه چې خپله هم د دې شورا غړی دی وایي دا چې دا نوې شورا د بېلابېلو قومونو ګوندونو څخه جوړه شوې او په ګډه د حکومت د بریا لپاره هڅه کوي کولی شي اغېزمن کارونه ترسره کړي.
زه یقین لرم چې زموږ جهادي مشران او ملي شخصیتونه دا پلان لري چې د خلکو سیاسي حالات ښه او ژوند ته یې بدلون ورکړي. دوی کولی سي پراخ سیاسي ګوندونه جوړ کړي او زموږ په هیواد کې ملي مشارکت عام کړي.
په افغانستان کې چې زیات ګوندونه فعالیت کوي، ډېر وخت یې شعارونه په حکومت نیوکی وي، خو ویل کېږي چې دا شورا په خپل جوړښت کې او هغه هم له دې امله چې خپل هدف د حکومت بریالي کول ګڼي بیساری ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ څه کړه چې دا زمينه نشوند د سرنسته ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختميږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په دې کې زمينه کتابو ته ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو اردوونکو په بنو کې مش د شمالي وزیرستان نه پیکر کړل شوی د میرلی او میرانشاه دکانداران د یوې خبری غونډې پر مهال حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې کاروباري مرکزونو ته چې کوم زیان اوریدلې دی د هغوی تاوانونو ازاله دي وبکړل شي. په دې اړه نور تفصیل به د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې واورو.
شمالی وزیرستان دکاندارانو اتحادیه مشر دین پیوخان مشال ریډیو ته وویل میرعلي او میرانشاه کې کاروباریانو ته د کروڑونو تاوانونه ورسېدل او نن هر دکاندار قرضدار دی چې دولت یې په غوښتنه غور وکړي.
دا پیلینه کور کمانډر ته وغاته می چټه لاړل دي چې می سره ځوتای د نشي ایز دغه درش هزار اتمن ځای د کاندورونه دا مطالبه چې می ستاده د کاندورونه خپل ما ځ خپل استیرو کوم می د خلص تړیاوی کوم مش کار زی دي مارکیټ په خپل زی سامان خراب ته دغه د هزار کو نه کور می مجبوری ده د در در د کاندورو سي درنا کو په اسلام آباد ساز د کاندورو ساج درنی مکروړې په یو د کاندور خراب ته داز د کاندور ساج لا سلا کې خراب ته داز د کاندور ساج شل د درش لا کې دا سامان د مینا پوتر سم مو په دا غوړ ډاکه لارې خپل رغللې په خالي کپړه شروعاتي ډاک دی کینه ډاک کړي نه د مش پوتر شول دا په کربیره نقصان دی د کروڑې نه دی.
ملک شیروالی وای د دوی ټوله سرمایه ختم شوه او خپل حق به په هر صورت غواړي.
د میر غړغړ سامان تبه شوی دی، ګورنمنټ میش ته بربر دی یک اندهانی روکوله چې بس میر دا پروګرام نه خروپوي، هغې نه بعد یې هر څه کرش کړل. اس موجوده میج هغې عضله غوړي، هغه خوا څېړنګ شوي دي په دا چې د یو دکاندورو په کروډینه نه پوسه سامان تبا شو، د میر املاک د میر سمندي نه دا هر څه تبا کړل. گورنر ته جی میر درېمې هغې نه مخې میر وزیر داخله پرې درېمې هغې نه مخې میر ګور وزیر اعلی ته وزیر اعظم ته درېمې.
حاجی سراج الدین وای ډېرې وعده ورسره شوې چې ورته به توانونه ورکول کېږي، خو هیڅ هم عملي نه ویني او دوی به خپل مارکیټونه په خپل ځای غواړي.
گورنر سره می جرګې شوې دي، جرنل سره مو شوې دي، میشته دا خبره شوې ده چې تاسو خپل نقصان خپل شاوي تاسو ډېر کړیږي. په نن تاریخ پیرې میش په خبره باندې هیڅ هاور نه کړای. پاکستاني میش دا میش د پاکستاني په درې ورځې شې د خپل کېرینا دا ونج په وایو جوړا کا پرېشر وتلې د کینې مډاک پته شول. هي میش دا تینا نن یې ویني چې په بلډیزر باندې اوریږي، هي میش سمینه دا ونج په خوره باندې لوند کیږي. میش د پاکستان حکومت نه دا مطالبه دو چې میش دا په خپل ځای باندې مارکیټ جوړ کړل شي، قسم قسم بازارونه نه جوړوي چې مت بلاس لا شل شل د کینې جوړ کو. هي مو دا ونج په دغه کاروبار نشي، دا ونج دا یو بونډي دا ونج دا یو مرکز دا نورای میش اسلام آباد ته راسي، په شورت وارسي قوام متحده تاوار سوی هغه پر میش کښینې لا په کارول مده چې څه پر ادا کوم چې میش ته دغه شامل او شوی نیوی.
د شمالي وزیرستان دوکاندارانو اتحادیه تر مخه میرانشاه کې قریبا 10,000 او میرعلي کې 4,000 دوکانونه او مارکیټونه ول چې د دوی په وینا د سامانونو څخه ډک پاتې شوی. دوی غوښتنه کړي چې نور دې د دوی مارکیټونه نه ډنګوي او چې کم سامانونه خراب شوی یا ختم شوی د هغې د ورته دولت معاوضه وټاکي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
دا مشال ریڈیو دا
درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږوي. د خبرونې اخري رپورت ته تاسو پام را ګرځوم. پرون د پیښور د وایلډ لایف یا د ځنګلي حیواناتو او مرغانو د ادارې په ودانۍ کې د ځنګلي ژوو په اړه د پوهاوي پیدا کولو په غرض یو ورځنۍ غونډه وشوه چې د خیبر پختونخوا د بیلابیلو کالجونو او پوهنتونونو په لسګونو استادانو او زده کوونکو ګډون پکې کړی و. د غونډې هدف په صوبه کې د تعلیمي ادارو زده کوونکو ته د ځنګلي حیات په ارزښت پوها ورکول دي. نور حال پیښوره د مشال اډو خبریال زلان یوسف زیرا کوي.
د خیبر پختونخوا د وایلډ لایف یا ځنګلي ځناورو او مرغو د ادارې چیف کنزرویټر صفدر علی شاه مشال رډیو ته وویل چې د دوی د دې غونډې هدف ځنګلي ځناورو او مرغو ته د راپېښو خطرونو او د هغوی د ژغورنې په اړه د کالجونو او یونیورسټو په استادانو کې پوهه پیدا کول دي، تر څو دغه استادان په خپلو ادارو کې زده کوونکي هم پوهه کړي. نوموړي زیاته کړه چې د موسمیاتي بدلون سره سره په اولس کې د ناپوهۍ له وجې ځنګلي ځناورو ته ډېر زیان رسي.
په مختلف فورم باندې موږ خبرې کوو، ماشومانو سره کوو، بزرګانو سره کوو، ریلیجیس زموږ چې کوم لیډر دی سره خبرې کوو چې دا خبرې په خپل دغه کې راولي، څو زموږ د خلکو یو عادت جوړ شوی دی. په لار کې کارغه وینم ګټه راولي او بیولي کمار روانې غبط هیڅ نه ویلي، حالانکه ضروري نه ده چې هغه مار دې زهریله وي. خلک دا خپل فرض ګڼي چې ډنډه راولي غمړ کړي، حالانکه داسې ماران دي چې مطلب هغه ته د منګخان وغیره کنټرول کوي. نو که ته مار ختم کړي منګک سره ویا سکه. په دغه آسپیکټ باندې موږ مختلف په سکولونو کې زموږ د اکسټنشن چې کوم پروګرام دی چې د خلکو موږ آگاهي پیدا کړو چې د دې سیزن الله تعالی دا سیزن اسې نه دی پیدا کړی، دا د یو مقصد لپاره پیدا شوی دی او د خپل یو ضروري اهم کردار دی.
د حیات آباد ډیګري کالج د زوالوجي یا د ځناورو د علومو اسسټنټ پروفیسر ناصر زاهد وایي چې زده کوونکي د ځنګلي ځناورو او مرغو په ژغورلو کې مهم کردار لوبولی شي.
نو که موږ هغه ماشومانو ته د دې ځنګلي حیات په باره کې اویرنس ورکړو، نو ما په خیال زموږ لوی نه زیات هغه بډ په وړو کې لیول باندې ایون په خپل کلو په لیول کې باندې لکه څنګه تاسو د لیکچر د صفدر سے باوردو د مارخور دی دغه علاقو کې د تیتران د فیزنس سي مختلف کم از کم هغه ماشومان خپل لوی ته د خو ویل شي دا ما غلط طریقې سره مېرانی سي په کور کې ما بندوي.
د باجوړ سره تعلق درون کې اسوسییټ پروفیسر ناموس خان چې دا وخت په پیښور ډیګری کالج کې د زوالوجي سانګې مشر دی وای چې په قبایلی سیمو کې د ځنګلي ځناورو او مرغو د ژغورلو لپاره کار د نشټ برابر دی.
لکه دې اوبې د سکور فټه کې تلل شي پولیټیکل د دې شنه سو خبر نه چې فیش نس ته وای وایلډ لایف ته وای یا ایجوکیشن سره ته وای موږ په بل طرف روان یو. لکه زموږ سره باجوړ دی کالج سره خوړ دی کوئی دغه تاسو ګورئ سبا جنریټر خلک راوړي او لګي او دغه کې جنریشن کی فلورا فانا خرابی واٹر پوائزن کی سسٹم دسا خرابی حوصلہ کر دیا نہ پولیٹیکل جن خبر دے نہ پی خبر دے نہ خلق خبر دے دیر پارا سوشل اویئرنس پکا دے
خیبر پختونخوا د وائلڈ لائف ادارے ترمخا پٹول پاکستان کی دشتون لرون کی جنگلی زناورو او مرغو ل 50% څخه زیات قسمونه یوازې په خیبر پختونخوا کې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15300، 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.